پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. ز شاهین بنری ما تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننن راپورونو تبصرې لرو. زمونږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې به هم اوري. خړومبې د بشیر غواخ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د خبرونو سر ټکی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د چینایي کمپنیو سره خبرې کړې دي چې دغلته یو صنعتي زون جوړي. پاکستان پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو د پیل خبره کړې چې افغان چارواکو په سخت غبرګون ښودلی او د بلجیم چارواکي وایي په سر ښار برسلس کې د یو لوی برید مخنیوی شوی دی. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا چارواکي وایي په رشکۍ کې د یو صنعتي زون جوړولو په اړه پرون چینایي کمپنۍ و استازو د وزیر اعلی پرویز خټک سره ملاقات کړی او هغه ته یې په دې اړه خپل پلان وړاندې کړی دی. د وزیر اعلی پرویز خټک د تجارت او کارخانو لپاره ځانګړي مشیر یا سلاکار عبدالکریم نن مشال ریډي ته وویل چې د صنعتي زون سره به بجلی او روزګار ډیر شي. افغان چارواکي وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار او باړ لګولو حق نه لري. د افغانستان قبایلو سرحدونو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال نن مشال ریډي ته وویل په دې اړه افغان چارواکو ته هیڅ خبر نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورنډ پر فرضي کرښې باندې د هر ډول موانعو جوړول سیمې له ثبات سره کومه مرسته نه شي کوی، مګر دا چې د دې سیمې د خلکو بیلتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي. نو په دې برخه کې د افغانستان حکومت د دې هر ډول اقدام چې د سیمې د خلکو د ارادې پر خلاف وي د دې مخالفت کوي.
د پاکستان پوز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر ډیورنډ کرښه د امنیت ساتن لپاره به لومړی مرحله کې باجوړ، مومند او خیبر ایجنسی کې په حساسو ځایونو کې اغزن تار او کټارې لګی. پوز زیاته کړې د دفاع او څارنې زیاتولو لپاره به پر پوله نوې کلاوي او سرحدي پوسټونه هم جوړ کړي. تر دې مخکې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د دروازو جوړولو له وجې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوې دي. د رپورټونو تر مخه پاکستانی ځواکونو د ایران هغه بې پایلټ الوتکه راغورځولې چې تر ډیره د پاکستان فضايي حدودو ته ورننوتې وه. پاکستاني مطبوعاتو د دوو داسې چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستې له خولې د سه شنبې په ماښام وویل چې دا ډرون د تېرې اونۍ په پای کې د بلوچستان په پنجګور کې راغورځول شوې ده. تر اوسه ایراني چارواکو په دې هکله څه نه دي ویلي. د ایراني پوځ مشر تېره میاشت ویلي وو چې که پاکستان په ایران کې د برید کوونکو سنی یغنو مخه ونه نیسي نو ایران کولی شي پاکستان کې دننه د دې وسلوالو مرکزونو په نخښه کې. پاکستان په دې وجه د ایران په څرګندونو احتجاج کړو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي کوشش کوي چې تر اختر وروسته د افغانستان سره غلام خان بندر د تجارت لپاره پرانیزي او په خوست او پکتیکا کې میشته وزیرستانان بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي. کامران افریدي پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل دا پریکړه د خلکو په غوښتنه شوې. د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله پاکستان په تېر یوه کال کې لږ تر لږه درې ځله له افغانستان سره مهمې لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وې. د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو څلیرش ګینټو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې عملیاتو کې د شپږو قمندانانو په شمول 950 طالبان وژلې دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د ننګرهار والی ویاند تاولا خوګنی نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په پچیراګام ولسوالۍ کې د تورې بورې سیمه له داعش وسلوالو ډلې څخه پاکه کړې ده. دې عملیاتو کې د دوی وسلوالو د وژنې خبر هم ورکړل شوی دی. تورې بورې د القاعده وژل شوي مشر اسامه بن لادن د هستوګنی سیمه وه. 15 ورځې مخکې داعش وسلوالو دلته سمڅې له طالبانو څخه نیولې وې. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان پوځ وایي د سه شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ټانک سیمې ته نږدې د پاکستانیو طالبانو دوه غړي وژلي دي. د پوځ په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان په دیوانه بابا سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې پر یو چیک پوسټ یې برید کاوه. په ډېر اسمل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دغه کسان د تحریک طالبان پاکستان عصمت الله شاهین بیټنی ډلې غړي وو. دې ډلې تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د بلجیم کورنو چار وزیر یان بنوای پرون د برسلز په مرکزی ټرین سټیشن کې هغه وخت د سخت برید مخنیوي وشو چې د لوی بم چونې پلان نون کې یو مشکوک ځانمرګي بریدګر وړا چاودنه وکړه. نوموړي نن وی ټی ایم ټلویزیون ته ویلي دغه بریدګر غوښتل چې په سټیشن کې لوی چاودنه وکړي. دا 30 کلن مشکوک کس شینومې نه دی په ډاګه شوی. د امنیتي ځواکونو لخوا ځای په ځای ووژل شو. چارواکي د حملې د هڅې ته د ترهګرۍ په نظر ګوري. یان یامبن ویلي پولیس په مولنبیګ ښار کې چې د مشکوک کس ورسره تعلق درلره د پېښې د تحقیقاتو په مهال په کورنو چاپې وهلې دي. د تاجکستان چارواکو له څلوېښتو کلونو څخه کم عمره خلک له حج کولو منع کړي دي. د تاجکستان مذهبي چارو کمیټې پرون مشال ریډیو ته وویل چې سعودي عرب پر ملکونو د حج کوونکو شمیر محدود کړی دی، نو ځکه غواړي چې زیات عمر لرونکو کسانو ته د حج موقع برابره شي. خو ډېر خلک فکر کوي چې دا کار په ځوانانو کې د سخت درزۍ مخنیوي لپاره شوی دی. تاجکستان 2015 کال کې د حج لپاره 15 کاله عمر ټاکلی و. د ولسمشر امام علي رحمان حکومت پر زکونکو د زوړکو د پسرولو او جماعتونو ته د ماشومانو په تګ هم بندیز لګولی دی. همدارز بهر کې له مدرسو فارغه تاجک ځوانان یې په دا سال کې خپل هیواد ته نه دی پرېښي چې د رپورټونو تر مخه ځینې تاجکان په شام او عراق کې داعش وسلوالو ډلې سره ملګري شوي دي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به رابعه اکرم خان ته ستاسو د موسم حال او د پیسو بای وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایی ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.3 روپیا 10 پیسې او په 1.4 روپیا. یو یورو په 1.5 روپیا 25 پیسې او په 1.5 روپیا 55 پیسې. یو درهم په 28 روپیا 20 پیسې او په 28 روپیا 50 پیسې. یو ریال په 28 روپیا خرڅل کیږي او په 28 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 55 پیسې. او په یو پاکستانی روپے 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له هم پېښور او بنو کې د نری باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 10 او 11 او په کوټه کې 10 او 19 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د راپورونو هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي چین د پښتونخوا پر شکې سیمه کې د اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې یو صنعتي خار جوړي.
پر شکې انډستري سټیټ مکمل ډیولپمنټ د وړې چې په دغه 1000 اکر چې کوم ګورنمنټ اکوایر کړی دا نو هغه مکه موږ دایله هاند اوور کوو.
د خزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکو غوښتنه کړې ده صوبایي حکومت د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون زر تر زره منظور کړي.
جهیز پنو باندې کوم بل ټیبل شو د جی آی یو خزو ټیبل کړو. دا غین علاوه د خزو لپاره یو هم قانون چې کوم دی پاس نه کړی شو نو دا ډیر غټه المیه ده.
د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي نواز شریف نور په واک کې نشي پاتې کېدی او زمونږ دوه ونیز خبرونې د نړۍ رنگونه او پرګنې به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړم به موضوع ته د چین او پاکستان اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې د نوخار پر شکې سیمه کې انډستریل زون لپاره فیزیبیلیټی رپورت چینایي یوې کمپنۍ غړو پرون وزیر اعلی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته وړاندې کړې ده. د دې منسوبې تر مخه به ډېر زر په یاد سیمه کې په زر اکړه رقبه باندې د بیلابیلو کارخانو او بجدیګرو جوړولو کار پیل کی چې پکې تر اویا زره نو نوکرو موقعی هم را پیدا کېدی شي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د کارخانو او تجارت لپاره خصوصي مشیر او د قومي وطن پټه سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړی عبدالکریم مشال ریډو ته وویل چې د چین د کمپنو یو پلاوی وزیر اعلی هوس پیښور کې پرون پارشکه انډستریل زون باندې د کار شروع کولو خپل تیاری او فیزیبیلیټی رپورت وزیر اعلی ته حواله کړی دی.
پرشکه 1000 اکر چې کوم اکوائر کړی دا او پیمنٹ کړی نو هغه ځمکه موږ دی له هند ورکو او ورسره مزید تقریبا پونه 2000 اپروکسیمیټ ایکر ورته نور مالواله کو دا پونه 3000 ایکر ټوټل دا شي انډستریل سټیټ شي
دوی ویل چې دغه چینایي کمپنی به په دغه انډستریل زون کې اول د 225 میگا واټه د ګیس نه جوړیدونکي د بجلی بجلیګر جوړوي او د هغې وروسته به په وړومبي پړو کې خوشا سل کارخانه چې پکې بعد خوشا 1500 نوي نوکرو مقیوي او بیا په دویم پړو کې نور سل کارخانه چې ټولې به خوشا 1000 پورې د نوکرو نوي مقی پکې پیدا کړی شي بلخو د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشران د حکومت دا ګامونه ستایي خو وایي که مرکزي حکومت ته که صوبایي حکومت دغه چینایي کارخانهدارو سره پلوزنامو کې مقامی کارخانه دار په اعتماد کې ندی خسته دا خیبر پښتونخوا چمبر اف کامرس په خوانی صدر او کارخانه دار ذوالفقار وایي د لړکې د وزیر اعلی هوس لخوا خبر پانه هم جاری شوه چې پکې ویل شوې دي چې دغه انډستریل زون کې به د قیمتي کانو علاوه ماربل سیټي او آی ټی سیټو هم جوړول شي چې ورسره به د سیمې بې روزګار او تعلیم یافته ځوانانو ته په زرګونو د روزګار نوې موقع هم ترلاسه شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د شبیر احمد جان راپور مورېده په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو مبارزه کوونکو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې پر خزو د کورنی تشدد د مخنیوي قانون دې زر تر زره منظور کړي مشال لیډو سره په خبرو کې د خزو د حقونو مبارزه کوونکو ویلي دي چې خیبر پښتونخوا حکومت نه د خزو د مسلو هواری په خپلو ترجیحاتو کې ساتلې دي او نه په صوبایي کچه د پښتونخوا د ښځو د حقونو د تحفظ لپاره جوړې شوې ادارې پر حکومت د فشار لپاره سګامونه اخلي په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان نور تفصیل راکړي
د ښځو د حقونو تحفظ مبارزه کوونکي سنې جزوای موجوده حکومت تخپل دور په مکملولو کې لږه موده پاتې ده باید چې دوی زر تر زره د ښځو د تشدد مخنیوي بل منصور کړي او دا غیر وروستو دی پکې ترمیمونه وکړي
بدقسمتې نه په دې حکومت کې سوای د یو بل نه چې هغه آلریډي دغه سنسه شکل کې موجود جهیز په نوم باندې کوم بل ټیبل شو د جی آی یو ښځې ټیبل کړو دا غیر علاوه د ښځو لپاره یو هم قانون چې کوم دی پاس نکړې شو نو دا ډیره غټه المیه ده
تیر کال د خیبر پښتونخوا حکومت پر خصو د کورنی تشدد مخنیوي بل مسوده اسلامي نظریاتي کونسل ته درای لپاره لګلې و پس چې یاد کونسل ویلی وو چې ځینې شکونه غیر شرعي دي د خصو د حکومت مبارزه کوونکو په اسلامي نظریاتي کونسل اعتراض کړی وو چې دا یو قانون سره اداره نه ده چې ترمیمونه تجویز کړي د خصو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې د اویر ګرلز مشره ګلال اسماعیل وای چې هر درې مخزه د کورنی تشدد نه ساتلو لپاره ضروری ده چې دا بل منصور
یو بل اول دی جوړ کو اغه بیا اولګ سی آی آی ته اولګ د اسلامي شری کونسل شریعت کونسل ته اولګ هلکه د دې بالکل څه ضرورت نه چل ته لګل زکه چې د اغه د مشورین بغیر هم قانون جوړ درې شي او دا د ملک دی وطن کې موږ ټول ته پد چکل بل یو بل تاسو سی آی آی ته اولګ یې نه اغه په کې د خو حق کې قانون پاس کېدو دا غي اسم نه پرې ګور په انتها اعتراضات ته لګین دی بل شرم تک شان د کارو شو
د خیبر پښتونخوا د خصو د حکومت سبای کمیشن مشره نیلم روای د کورنی تشدد مخنیوي بل په اړه خپل کار تر سره کړي او زاده سملې کار دي چې بل ته قانوني حیثیت ورکړي
زه په دې اړینه ما د دریو کال لاس جاف شي یو بل د مصیبتونو باندې بیا د سی آی آی نه واپس راغلی یو بل هغه ابزرویشن چې کوم دی هغه جج شوی یو کال شوی د خبرې نو هغه اوس پورې د فلور اف د هاوس د څنګه نزي ز په خپل جې د سخته پدې یو حیران یم او پریشان یم چې اخر دا خو لکه ظلم دی کنه چې نه څه وجشته چې اوج زیاد وجدا او کیګیوم نه
د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیاسي ګوندونو په خزینه غړو جوړی شوی د پارلماني کاکس کمیټې مشر میراج حمایو پوینا د اسمبلی راتلونکو غونډه کې به د بل د بحث لپاره وړاندې کیږي
دا ځل موږ خدای سره راغلی کړی دی او پورې دې چې دا ځل به شي ان شاء الله ډېر هغه کړی دی او تیر ځل خو دلته په اسمبلی نه خو نو پاتې سمې دا خو سمې څنګه ستنه مې شته سمې دا خو راغلی نو
د خصو د حکومت مبارزه کوونکو په وینا د دې قانون منځرولو سره به نه صرف د جسمانی تشدد بلکې د ذهني تشدد مخنیوي به هم ممکن شي
هم د خزو حقونو په موضوع کې پاتې کیږي په بلوچستان اسمبلی کې خزینه چکم می د اسمبلی غړي دی غوایي چې دوی ته په دغه اسمبلی په بحثونو کې پوره موقع نه ورکول کیږي او نه دوی ته د خپل خبرو یا د خپل غوښتنو وړاندې کولو د لپاره وخت ورکول کیږي. په دغه اړه باندې د فرخنده اسد راپور.
د بلوچستان په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي میسس کشور احمد وای کسه هم په صوبه کې خزه په اسمبلی کې شته، خو دوی ته په قانون سازی او د اسمبلی په کارونو کې هغه سي مواقع نه ورکول کیږي څنګه چې سړو ته وی.
د یو ایم پی ای په هیڅ چې ما په اسمبلی کې لیدلې دي دا رښتیا دي چې په سړو او خزو کې فرق کیږي. سړی کوشش کوي چې خپل اهمیت په ځای وساتي. دی غواړي چې په اسمبلی کې زیاتې خبرې هم دوی وکړي. شان خزو ته خو ډیر لږ وخت ورکړل کیږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسپوژمۍ اچکزی په دغه صوبه کې لومړنۍ خزه وه چې د خزو لپاره په مخصوصو چوکو د بلوچستان د اسمبلی غړي جوړه شوه. هغه وایي اوس په سیاست کې د پخوا زیاتې خزې دي، خو په اسمبلی کې دننه لا هم دوی په خپل خبره کولو کې مشکلات لري.
بالکل مجبوره ستاسو ولې چې د خزو لپاره خو تاسو خبره چې جنرال ډیر کم اول پاکستان بیا خصوصا بلوچستان کې ډیر خزو لپاره دونه اپورچونټیز ستا کدی په خپل خوشاله په خپل مرضی شي کول غواړي دی برته یو قدم برته دی ترول کی.
یو بلا د صوبای سملې غړي عرفا صدیق چې د پښتونخوا ملي عوامي سره تعلق لري وای دا خبره تر یو هدا سم ده چې په سملې کې خزه د یو قانون او یا په یوې ملکی مسلې د سړو غونټه زیات وخت ولري.
کو دوله ټایم نور کې څه نسی او مېلا زراته دا خبره خو صحیح ده کور چون کې مش په سملې دی ټول پر
ریسټ دی. د جمعیت العلماء اسلام ګوند د بلوچستان اسمبلی غړي حسن بانو وای بلوچستان هي خزي په تعلیم او روزګار کې د نورو سیمونو اورستو پاتې دي. په داسې حالات کې د خزو سیاست تراتل یو لوی خبره ده.
زه چې همیشه درې جمع خپل لالوال پوره کوم قادر وایز ماته چې موقع چنه وکړي زه خو په چر ممبر یم چې خو باقاعده اعتراض شروع کوم شروع کوم چې بز ما اک دی بز درې چې مې مشته خبره ورته هغه وای په تلویزیون مش په باب کې تمر کو بس بعد وکښینې مې ځو نه کښینې مې ځو چې خپل خبره کوو هر صورت کې خبره کوو.
بلخوا د بلوچستان په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی عبدالمجید اچکزی وای چې د خزو ترڅنګ یو شمیر سړی هم د اسمبلی په کاروایي کې اکثرا خاموشه ناست وي.
مزلانې په اسمبلی کې ناشې تیاری نه کوي، په موضوع نه خبر و، د قانون سازي کې تیاری غواړي، بلکې سپیکر خپل ځان نه یعنی دا چې سړی ممبران ما دې دي په څلور کال کې خبر نه ده کړی او راغلي دي او څه 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 کالیا غونډې شې غړیانې په لاس کې او څه څه بوتورې په هغه یې مګر موږ ځغ نه دی ورېدل.
د بلوچستان اسمبلی خزینه غړي وای په 2015 کال کې دغه صوبې په لومړي وار راهیله حمید دورانی د اسمبلی سپیکر منتخب کړه چې دا د دوی لپاره یو لوی خبره ده، خو زیاتوي باید سیاسي ګوندونه هم خزو ته په پاټیو کې دننه دومره ځای ورکړي چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې نیخ په نیغه برخه اخیستو لپاره اسمبلی ته لاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سینیټ د دفاعي چارو کمیټې یوې زیلی غونډ یوې زیلی کمیټه جوړه کړې ده چې د بلوچستان په کویټ سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک لخوا د ځایي خلکو پر ځمکه د قبضې کولو د تورونو پلټنې وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټرانو لخوا په یاد کمیټې کې جمع کړې شوې تحریک استحقاق کې ویل شوې دي چې په کویټه کې قبضه کړل شوې په زرګونو ایکړه ځمکه د کاسي او بازي قبیلو ملکیت ده. دغه اړه باندې تفصیل احمد الله له اسلام آباد راکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر سردار اعظم خان د نهه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ځايي خلکو لخوا ورته شکایت را رسیدلی وو د کوم اورستو چې د ګوند دوه نورو سېنېټرانو سره په ګډه د سېنېټ دفاعي چارو کمیټې کې تحریک استحقاق جمع کړو. د نوموړي وینا وا چې د کمیټې مشر مشاهد حسین د اصل صورتحال معلومولو لپاره د سېنېټر عبدالقیوم په مشرۍ کې یو درې رکنی زیلي کمیټې جوړ کړه او دفاع وزارت ته یې وویل چې تر هغه دې په دې منسوبې کار ودرولې شي تر څو چې زیلي کمیټې خپل پلټنی و نکړي.
اور اعتراض دا نشي دا بازي کې بلین زکه دا بڅنه قبضه کوي دا کې دی په مزید تاسو د کوي ویل اند ګوډ که دی په خوښه تاسو د کی زب کتن د یو انچ نه قبضه کوي.
د سېنېټر اعظم خان په وینا چې په کوټه کې قبضه کړل شو په زرګونو ایکړه ځمکه د کاسي او بازي قبيلو ملکیت دی. د بازي قبيله عبدالودود مشال ریډیو ته وویل چې ورسره ثبوتونه شته چې دا ځمکه د دوی دی، خو د پخوانی فوزي عامر پرویز مشرف په دور کې په زور د دوی څخه د ځمکه قبضه کړې شوې.
2004 کې چې د مشرف دوه سلار ولر سولې چار دیواری شروع کړه، په هغه کې تقریبا 3000 ایکر کاچانو په نامم زکات ده ونی، 1500 ایکر مشرونه ولا بیا بازوی صاحب لیز ایجوکیشن وکړي. هغه بعد 3000 ولر سولې چې بازغي جنگل او مسلخ جنگل او توي 11808 ایکر باندې خپل کنستراکشن شروع کړي. دا اوس ریسنتلی هغه باندې ورسره دوی مزید کلی خواته ایکسټنشن شروع کړي. فنجری بچان ځوانان ټول ډېر سخت مزاحمت یې ورته وکړي. موږ دوی ته تجویز هم ورکړي بار بار چېرې آلریډي تا دوی مځکې نیولې دي، 85 ایکر مځکه باندې خپل زیرشیر اداره جوړه کړه.
بل خوا د کاسي قبیلې یو تن نصیب الله کاسي هم مشال ریډیو ته وویل چې په 1913 کې له دوی د مشرانو لخوا د ځمکې انګریزانو ته د کال په 300 روپۍ اجاره ورکړې شوې وي، خو د اسنادو لرلو باوجود حکومت ترې ځمکې قبضه کړې او په بدل کې ورته هیڅ ورنه کړل.
موږ لاړو کورټ ته کیس فایل کړ، د سټیټ باوجود فورسز خپل زور وچلوي د دیواله په سټیټ دوران کې کمپلیټ کړی. موږ کیس حالت په ایشوز باندې خارج شو، بیا په اپیل کې بیرته موږ کیس ریمانډ شو او وسم دا کیس پینډینګ دی په سیول جج سټیکس کوټا کې.
کڅه هم فوزی چارواکو او د دفاع وزارت سره په دې اړه د کوشش باوجود خبرې ونه شوې، خو د سېنېټر اعظم خان په وینا چې د ګل پورس د سېنېټ د دفاعي چارو کمیټې د دفاع وزارت یو اعلی چارواکي راغوخته وو او د هغه نه د خلکو د شکایتو په اړه جواب طلبي کړی. دا د نوموړي په وینا د دفاع وزارت چارواکي کمیټې ته یقین دهانی ورکړې چې په دغه منسوبې کار ودرولې شوې او ځایي خلکو سره پرې خبرې روانې دي چې ایوې نتیجې ته ورسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس راځو د پاکستان سیاسي موضوعاتو ته. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د میانواز شریف د حکومت د غلطی تګلارې له امله په بلوچستان کې بهرنۍ لاسوهنه او په خلکو کې د محرومۍ احساس زیات شوی دی او ځوانان یې د نورو په جنگ کې د راخل کولو او د دې ځوانانو د نورو په جنگ کې د راخل کولو هڅې روانې دي. نور حال د کوټینا د ایوب ترین پر راپور کې ورو.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو تیر ماښام په کوټه کې وایي غونډې ته د وینا کول پر وخت وویل که اوس د نواز شریف حکومت د جی آی ټي څخه بچ پاته هم سي نو بیا هم دغه حکومت ختمیږي. په کار دی چې کارکونکي د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو وایي چې د ترګري او انتیا پسندی په ضد یوازې فوج نسی جنګېدلی، د دغه جنگ ټولو لپاره ټوله ولس سره یو ځای کول کار دی، ځکه چې د ولس په مرسته دغه جنگ ګټل کېدای شي. که څه هم فوج خپل کاروان کړی دی خو اوسنی حکومت په خپل کار کې پاتې راغلی دی او د ترګري ضد پر نیشنل اکشن پلان باندې عمل نه کیږي. بلاول بټو زیاته کړه چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو غټ ایالت دی او د قدرتي شتمنیو څخه ډکه صوبه ده، خو پر دې برسېره د دې صوبې خلک د تعلیم، صحت او د ژوند په نورو برخو کې شاته پاتې دي. د پیپلز ګوند چیرمین په وینا دا نور نسی کېدلی چې وسایل به د بلوچستان او مصرف پیدا پاکستان د نور صوبو د ودی او د خلکو د شګړن لپاره استعمالیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ایوب ترین راپور مورد اوردونکو. اوس راځو د پاکستان او د افغانستان او هند اړیکو ته. افغانستان له هند سره د حواله لارې تجارت پیل کړی دی. په پښتونخوا کې د تجارتي چارو کارپوهان وایي که څه هم افغانستان دا ګام له مجبورۍ اخیستې خو دا د ځمکنی تجارت متبادل نشي کېدی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان دا ګام له پاکستان سره په اړیکو کې سخت کړکیچ په ډاګه کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات د بوریوال کاکړ نه.
افغانستان د دوشنبه په ورځ د حواله لارې له هند سره د تجارت پیل وکړ او په افغان توکو بار لومړی الوتکه له کابل هند ته ولاړه. ټاکل شوی ده چې په راتلونکي اونۍ کې په وچو میوو بار بل الوتکه له کندهار څخه هند ته پرواز وکړي. د تجارتي چارو کارپو عبدالودو دا څګزی وایي چې د حواله لارې تجارت د مزکنی تجارت متبادل نسی کېدی. هغه وویل
په تورخم او په چمن باندې چې کوم تجارت کیږي دا د ورځې په سوو ګاډیانې دي، اوس په سوو جازونه خو نسی راتلی. نو لازمې خبره دا په دې باندې دومره بد اغېزه نه غورځي. یو جاز 40 تنه په موږ باندې هیڅ بد اغېزه نو په تجارت باندې نسی غورځول. اصل بد اغېزه د موږ د دوو ملکونو د تعلقاتو ده چې در څو پورې د دې تعلقات نه سمسي زموږ تجارت به بې خونده وي.
عبدالودود اڅکزی وویل پاکستان او افغانستان باید په اړیکو کې د خرابوالي لکبله د تجارت مخه ونه نیسي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای د حواله لارې تجارت کول یو هیواته د لګښتونو لکبل تر ټولو ګران پریوزي او د د پوینا دا ګام هیوادونه هغه وخت اخلي چې ډیر سخت مجبور وي.
که یو ملک په دې مجبور شي چې هغه ځمکې په ځای بل ملک ته د هوا په لارې زونه لګي او د هوا په لارې زونه راغواړي، دې مطلب دا چې هغه ملک تقریبا د جنگ په حالت کې دی. که تجارتي لار کولاو نه وي نو دې مطلب دا چې جنگ صورت حال دی، یا پاکستان کې جنگ دی یا افغانستان کې جنگ دی. پاکستان کې خو جنگ نشته، دې مطلب دا رې چې افغانستان کې کوم جنگ روان دی هغه کې پاکستان بوخت دی. د افغانستان د حکومت لاړه دا پیغام دی چې دا پکې بوخت دی، موږ د دې په لار وزمکه تجارت هم نشو کولای.
د افغانستان حکومت له هند سره د حواله لارې د تجارت پایل له هغه وروسته کړی دی چې پاکستان په تیر یو کال کې څو ځله د چمن او تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړلې. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د تجارانو په وینا د لارو د تړل کېدو له کبله افغانستان لږ او پاکستان زیات اغیزمن شوی دی، او د دوی په وینا په ځانګړې توګه په پاکستان کې پښتانه تجاران سخت ځپل شوی دی.
د پاکستان، هند او افغانستان اړیکې په دغه موضوع د بوریوال کاکړ راپور ورده. اوس راځو د اختر موضوع ته. په پاکستان کې د اخترونو ورځې په اختلاف د تیر څو لسیزو راهیسې خبرې روانې دي، خو مذهبي عالم جاوید احمد غامدي ویلي دي چې دا کار د مذهبي عالمانو نه بلکې د فلکیاتو د ماهرینو دی چې هغه د ورځې یا اختر میاشتو ویني. او بل خبر داده چې دا کار باید د ریاستی کمیټه لخوا اعلان شي. په دغه اړه تفصیل مجید بابر راکړي.
په پاکستان کې د تیر اصول سیدو راهیسی د روجي او اخترونو په میاشت لیدو د اختلافات لامل په عمومي توګه په خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او د ملک په ځینو نورو برخو کې د سرکاري رویت هلال کمیټه د اعلان برخلاف روجا او اختر په یو ورځ نه لماندل کیږي. د غثیمې د پیښور په قاسم علي خان جماعت کې د مقامي رویت هلال کمیټه په اعلان شهادت اخترونه او روجا لمانځي. مقامی کمیټي دریز لري چې د ولسی گواهې په بنیاد د اختر اعلان کوي. سرکاري کمیټي وای دا د حکومتي کمیټه اختیار دی، خو پښتنه دادا چې په ساينسي بنیادونو د دې سهل راوته شي. د پاکستان د موسمیاتو د ادارې د پیښور د سانګې مشر مشتاق علي شاه وای چې د رویت په وخت د دوی او د پاکستان د خلایي ادارې نمائندگان موجود وي او هغوی خپله گواهی هم ورکوي.
موږ په عالمانو باندې ډیپینډ کوي، موږ په خلکو ډیپینډ کوي، موږ په حکومت ډیپینډ کوي چې دا په ساینسي کوي او که دا په رویت باندې کوي. موږ خو یو د دې عمر کلکولیټ کوو چې کله چې دا جوړ شي د دې څومره عمر دی چې دا به په هغه عمر کې دا بیا ښکارېدی شي کې نه شي ښکارېدی. بیا د هغې د نور پرېوتو نه پس به څومره وخت پورې دا په افق باندې موجود وي چې هغې بیا لیدو چانسز وي که نه وي.
بلخوا د پاکستان د مرکزي رویت هلال کمیټه مشر مفتي منیب الرحمان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور د قاسم علي خان جماعت د مقامي کمیټه سره خو زموږ په ساينسي بنیادونو هیڅ اختلاف نشته. او زیاتوي
د میاشت لیدنې په حواله د اختلاف تعلق د مفتي په پلزي سره نه دی، بلکې د دې تعلق د حکومت قانوني عملداري سره دی. کوو کتل شي د دنیا نور هم اسلامي ملکونه دي چرته هم دا ډرامې نه کیږي. تر ټولو لوی المیه دا ده چې پاکستان کې داسې ډلې هم شته چې یو بل وجني. هغوی تر دې مهاله موږ په اسلامي حواله نه دي قائل کړي، نو د روجي یا اخترونو د میاشتو په حواله به یې څه قائل کړو. نور ملکونو کې ریاست اعلان وکړي او معامله ختم شي.
خو په ملیشیا کې میشت د مذهبي علومو پاکستانی سکالر جاوید احمد غامدی مشال ریډیو ته ویل چې د میاشتو کتو تعلق د مذهبي عالمانو سره نه بلکې د فلکیاتو ماهرینو سره دی او دغه کار هغوی ښه کولای شي. د ده په خبره د اخترونو او د روجې د اعلان اختیار یوازې د ریاست دی.
په پاکستان کې مذهبي ډلې په سیاست کې هم ښکیل دي، نو ځکه د دغو مذهبي خلکو د رای پر ضد سم دلیل کار کول اسانه خبره نه ده. سیاستوالان هم د دې خطر نه ځان ساتي، نو ځکه دا معامله مذهبي خلکو ته پریښی ده. ګنې په دینی حواله سره د دې هیڅ حیثیت نشته. مذهبي عالمانو لا د میاشتې کتو سره او د هغې د وخت تعین کولو سره نه څه تعلق په کار دی او نه دی کوي. دا کار د ماهرین فلکیات دی او د میاشتې په اړه ماهرین فلکیات چې کومه پریکړه وکړي هغه به تاسو هم منی او زه هم.
د جاوید احمد غامیدی په خبره د پاکستان ریاست یو کمیټه د دې کار لپاره ټاکلې ده، او دا اوس د هغه کمیټه اختیار دی چې په کوم ورځ د روژې اعلان کوي او په کوم ورځ د اختر اعلان کوي. سمو د مخ کې د قاسم علي خان جمعه د کمیټه مشر مفتی شهاب الدین پوپلدی مشال ریډیو ته ویلي وو چې هغه د اخترونو او روژې اعلان د گواهی په بنیاد کوي، او هغه ځکه چې مرکزی کمیټه د دوی گواهی نه مني.
راپور مورد اوردون کو په پښتونخوا کې درې نیمه بجې شوې دي. د بشیر غواخ نه د دې وخت مهم خبرونه وو. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي مشیر عبدالکریم نن مشال ریډیو ته وویل چې رشکې صنعتي زون جوړولو په اړه پرون چینایي کمپنۍ وزیر اعلی ته خپل پلان وړاندې کړ. د رپورټونو تر مخه پاکستاني ځواکونو د ایران هغه بی پایلټ الوتکه راغورځولې چې پرون تر ډیره د پاکستاني فضايي حدودو ته ورننوتی و. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان قبایلو سرحدونو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار او باړ لګولو حق نه لري. هغه دا خبره نن مشال ریډیو سره تر هغې وروسته وکړه چې د پاکستان فوج پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې پر ډیورنډ کرښه یې اغزن تار او کټارو لګولو چارې پیل کړې دي. د پاکستان د پوز پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د خیبر پختونخوا ټانګ سیمې ته نږدې د پاکستاني او طالبانو دوه غړي یې وژلې دي. د پوز په خبره دې کسانو پرون غوښتل چې په یو چک پوسټ برید وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تمه ده چې نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د مشر د وروستي سفر پس کیږي. د بلجیم څارنوالان وایي هغه کس چې غوښتل یې د برسلس په مرکزی ټرانسټیشن کې پرون بمی چاودنه وکړي شپږ دیرش کلن او د مراکش وګړی دی. څارنوال اریک دیر سپت نن وویل دغه کس چې یوازې په اوزی پیژندل شوی غوښتل چې په ټرانسټیشن کې لوی برید وکړي چې ناکامه شو. تاجکستان له څلوېښتو کلونو څخه کم عمره خلک له حج کولو منی کړی دي. د تاجکستان مذهبي چارو کمیټې پرون مشال ریډیو ته ویلي سعودي عرب پر ملکونو د حج کوونکو شمیر محدود کړی دی، نو ځکه غواړي چې زیات عمر لرونکو کسانو ته د حج موقع برابر شي. مهم خبرونه مو اوریدو. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې د نړۍ رنگونه. د خبرونه ګل ایاز وړاندې کوي.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د لرغونو آثار په هان ویل دي چې د سین صوبې په لاړکانا ضلع کې موجود موهنجو دوړو باقیاتو ته موسمي بدلون سره سره له انسانانو هم خطر ده. د آثار قدیمه یو کارپور ډاکټر کلیم الله لاشاری وای چې د موهنجو دوړو کنستلو اتیا کاله نه زیاته موده شوې ده، او په هغه وخت کې کومه خبره راوستل شوې وه فقط تر اوسه پورې په هم هغه ځای کې پرته ده. د کنستلو وروسته کوم دیوالونه او نور سټرکچر راوتي وو پر هغې موسمي اثرات ډېر ښکاره دي. د دوی په خبره نور له سبا څلور اتیام کال کې باقیاتو ته خطري خبره راغلې وه، او په اتیامه لسیزه کې دا خبره معلومه شوه چې د موهنجو دوړو باقیاتو ته موسمي اثراتو او د اوبو سطحې د لوړېدو خطر هم ده. په هغه وخت کې دا فیصله وشوه چې نور به کنستلو کار نه کیږي. د کارپوهانو په خبره د موهنجو دوړو نورو کنستلو کار نه کولو له وجې د قدیم تهذیبونو په اړه به نور معلومات ترلاسه نه شي. چارواکو په دې اړه دا فیصله وکړه چې پخوانی تهذیب معلوماتو لپاره به د موهنجو دوړو مماثل ځای لکانجلو کنستلو کار به کوي. په دې به په روان کال کې کار شروع کیږي. دا ځای په سکر کې دی او دا یو لوی ښاري مرکز و. د هغې پروژې چارواکي وایي چې د لکانجلو کنستلو لپاره به جدید ټکنالوژي کاروي، او په دې کې به سینسرز او نور جدید آلات استعمالوي. د هند خلای ادارې په دې رستو کې شپږ سوه سلویخ ټنه طاقتور راکټ په مرسته وزنی مواصلاتي سیاره خلا ته لیږلې وه. د دې راکټ اوږدوالی یو سل سلویخ فوټه و. د هند خلای ادارې اسرو په مقامي کچه تیار کړل شوی راکټ کارولې چې خلا ته مصنوعي سیارې ولیږي. په دې پروژې له ډېرو کلونو راهیسې کار روان و. په هند کې په خلای منصوبو زیات لګښتونو باندې هم تنقیدونه کېږي، خو د هند حکومت دا دریځ لري چې د نورو نړیوالو خلای ادارو پرتله د دوی په مشن لګښت کم راځي. په دې منصوبه یې 50 لک ډالر لګښت راغلی دی او د هغه راکټ عمر تر 10 کالو پوري کیدی شي. د دې ترڅنګ په راتلونکو ورځو کې به د دې اپریشنل لګښت نور هم کم شي. د هند حکومت په تسلسل سره ساينسي تحقیق بجټ کې اضافه کوي او په دې کې په ځانګړي توګه خلای تحقیق شامل دی. دا وخت امریکا، فرانس او روس سره د مصنوعي سیارې خلاتا لیګرو لپاره د شپږ ارب ډالرو کاروبار 15% برخه ده او دا کاروبار په تیزی سره زیاتیږي. هند تمه لري چې په دې کاروبار کې به لویه برخه ترلاسه کړي. خلای معیشت کې یو کیلوګرام وزن نه تر 100 کیلوګرام وزن مصنوعي سیارې خلاتا لیګل شامل دي. د زیاتره موسمیاتي او مواصلاتي مصنوعي سیارو وزن شاوخوا 4 ټنه وي او د دې لپاره طاقتور راکټ ضرورت وي. او هند په کامیابۍ سره یو پیغام ورکړی چې یو ارزان بیه متبادل هم موجود دی. په هالند کې د شیشي په یو الماری کې یو برګر تیار کړل شوی دی چې د نړۍ تر ټولو ګران بیا برګر دی. د دې برګر قیمت 2,15,000 پاکستانی کلداری دی. دغه برګر د نړۍ ګینس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. د هالند هیګ ساوت آف هوستن ریسټورنت باورچی ډیاګو بیوریک د برګر جوړولو ماهر دی. دی وایي د برګر جوړولو کې د نړۍ تر ټولو ښه اجزای کارولې دي. د دې ترڅنګ د جاپان مشهور ټماټر، د فرانس سلاد، جمیکا مشهور کافی، د میډاګاسکر وینیلا او د جاپان سویا شامل دي. د دې برګر جوړولو کې شاوخوا 2 کاله موده لګیدلې ده. د کمبوډیا یو میکانیک په یوټیوب ویډیوګانو کتلو وروسته یو وړوکی جاز جوړ کړی دی. پیون لونګ له 3 کلونو راهیسې په یوټیوب ویډیوګانې کتلي چې څرنګه یو وړوکی هوایي جاز جوړ کړي. دی وایي په 6 کال عمر کې یې په لومړي وار هلیکاپټر کتلی وو، نو په هغه وخت کې یې په ذهن کې د هوایي جاز جوړولو خیال راغلی وو. لونګ د پخواني شیزونو استعمالولو سره یو انجن او 15.5 میټره اوږد د جاز وزرې جوړ کړي دي. په دې جاز جوړولو کې 1 کال موده لګیدلې وه. د اپل میک کمپیوټرو کارکوونکو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې یو نوی وایرس د دې کمپیوټر خرابولی شي. په دې کې رانسم ویر شامل دی چې د صارفینو کمپیوټرو معلومات راغونډوي او هغه فایلونو ته رسایي ولري او بیا تاوان ترې اخلي. د دې ترڅنګ دا نوی وایرس د صارفینو په کارونو هم نظر ساتي او مهم معلومات ترې راغونډوي. کارپوهان وایي دا وایرس ډیر زیات خطرناک ځکه دی چې د دې جوړونکي دا مفت تقسیموي. په دې وروستو کې رانسم ویر په 1.5 هیوادونو کې د 2 لکونو زیات صارفین اغیزمن کړي وو. وان وای چې په مارکیټ کې څومره د اپل اپریټینګ سیستم زیاتیږي، نو همغه شان د وایرس جوړولو کسان هم په دې زیاته توجه ورکوي. د اپل کمپنی مشر ټیم کوک د دې خبرې تصدیق کړي چې د ګاډي په جوړولو کار کوي. بلومبرګ سره په امریکا کې ټیم کوک په لومړي وار د دې خبرې تصدیق کړي چې اپل کمپنی د ګاډي په جوړولو په پروژې کار کوي. په دې کې به 3 مختلف عناصر وي چې خودکار، ډرایوینګ صلاحیت، الیکټریک ګاډي او رایډ شیرینګ شامل دي. دوی ویل چې اپل کمپنی زیاته توجه سلف ډرایوینګ ټیکنالوژي باندې ورکی وي او په دې کې دا خبره ضروري نه ده چې دا به ګاډي وي. د دې به خبره خپله ټوله توجه خودکار ډرایوینګ سیستم باندې ده. ټیم کوک وایي چې د دې مقصد د سلف ڈرائیونگ گاڑو لپاره سسٹم جوړول دی. د دې لمخې اپل کمپنی په کالیفورنیا کې د خودکار یعنی بغیر له ډرایور د گاڑی چلولو اجازه نامه ترلاسه کړې و. د اپل کمپنی لخوا د گاڑی جوړولو منصوبې په اړه رپورټونه ورکړل شوي و، خو کمپنی تصدیق نه کړی. دا لومړی وار دی چې د اپل کمپنی مشر د دې خبرې تصدیق کړې دي. اوس د فلم نړۍ خبرې. نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ونډر وومن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 4.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې د هالیوډ وتلي اداکار ټام کروز نوی فلم دی ممی په 2 نمبر دی چې د 200 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم پایرټ آف د کریبین ډیډ مین ټیل نو ټیلز دی چې د 600 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بہن ہوگی تمہاری په لومړي نمبر دی چې د 2 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی. په باکس آفس کې په 2 نمبر فلم رابطہ دی چې د 14 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې په 3 نمبر فلم سچن ا بلین ڈریمز دی چې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند وتلي اداکار عامر خان دنګل فلم په چین کې نمایش ته وړاندې شوی وو. دنګل فلم په چین کې نوي ریکارډونه جوړ کړی دي. دنګل فلم د هندي سینما لومړی فلم دی چې د 2,000 کروڑ روپیو کاروبار ته نږدې شوی دی.
د هالیوډ سینما نوی فلم ډیټرویټ لومړی ټریلر خپور شوی. دا فلم پر رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې د امریکا میشیګن ریاست لوی ښار ډیټرویټ کې د نورلسوا وش پیتم کال بلوی خودل شوی دی. دا له هغې وروسته شروع شوی چې کله پولیسو په یو هوټل چاپاو واله او تور پوست یې په نښه کړ. د دې په غبرګون کې خلکو بلوی شروع کړی. دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو تر ټولو لوی پاسون و. دا فلم آسکر ایوارډ ګټونکي ډایرکټر کیترین بیګلو جوړ کړی دی. فلم ډیټرویټ به د جولای په 15مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي، ځکه چې د هغه پیښې 50 کال به پوره کیږي.
On the city's west side, a 150 block area is off limits to everybody. U.S. Army paratroopers, National Guardsmen, state and local police are continuing the fight against a handful of snipers.
Hello. Oh, everything is fine. No trouble here. I'll sleep when they stop riding. Hey, fellas, I'm going to that grocery store across the street. I come bearing gifts.
Thank you. You got any sugar?
Push it, man.
It's a war zone out there. They're destroying the city.
Whoa, hey, y'all seeing this?
Hey, look, we're not too far from the Algiers. Let's just go there till all this blows over.
Army taking fire.
Trash fire.
Near the Algiers Motel.
د هالیوډ سینما سپر هیروز نوی فلم بلیک پینتر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په ڈی سی کامکس جوړ فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې کاپټن امریکا سیول وار کې واقعیت وروستو باچا ټیری چا خپل کور ته ستون شي، چې ورته معلومه شي چې سلطنت یې په خطر کې دی. په دې حال کې باچا بلیک پینتر سره ملګری شي. فلم بلیک پینتر به په 2013 کال په فروری میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits.
All the front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa the whole time. I'm the only one who's seen it. And made it out alive.
درنو اوریدونکو، د هندي سینما وتلي اداکار سلمان خان نوی فلم ټیوب لایټ ټریلر، دوه سندرې، ریډیو سانګ او ناچ میری جان په دې برخه کې تاسو اوریدلی وی. د فلم یو بل نوی سندره تین کا دل میرا پر شوې ده. د فلم مشهور ډایرکټر کبیر خان جوړ کړی دی. د دې مخکې کبیر خان سلمان خان سره مشهور فلم بجرنګي بای جان جوړ کړی وو. په دې فلم کې د سلمان خان رور سهیل خان هم کار کړی دی. دا فلم په 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ د جنگ په اړه جوړ دی. په دې کې یو رومانوي قصه هم ښودل شوې ده. فلم ټیوب لایټ به د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته پاره وړاندې کیږي. راځي چې د فلم ټیوب لایټ نوې سندره تین کا دل میرا لږ شان واورو.
Oh,
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
د نړۍ رنگونو خبرونه مورده چې ګل ایاس تاسو د پاره جوړ کړی و اوس وخت شوې دی زموږ د دویمې ونیز خبرونه پرګنې. په دغه خبرونه کې په پاکستان کې د اقلیتونو په مقبرو او شمشان ګټونو خبرې شوې دي. د خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو په پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې اقلیتونه شکایت کوي چې د دوی په مقبرو کې د مړو ښخولو لپاره ځایونه کم شوي دي او شمشان ګاټ یې د نشت برابر دي. په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو د اندازې تر مخه د اقلیتونو آبادی د 100 میلیونو نه زیاته ده چې پکې د هندوانو آبادی شاوخوا 2 میلیونه، د مسیحیانو 3.9 میلیونه او د سکانو 2.25 زره ده. په پیښور کې د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د دوی د آبادی په لحاظ سره شمشان ګاټې ډېرې کمی دي. دیوای زیاتره اندوانو سکان پلورو پرتو سیمو کې میشت دي او التا شمشان گاٹے د نشت برابر دي.
زمون خلق چې هغه ډېر ډیسیبل دي دا هو هیڅ مذهبي سیویک اند پولیټیکل اند سوشل اند ریلیجیس هیڅ قسم دا هو رائټس نشته دي او دا هو د پارا ګورنمنت هم سره د سي اقدامات دي. څنګه که تاسو میرن شاه یا پارا چنار په دې لاکو کې وګورئ نو په دې سیمه باندې چې دی انډوانو ډېر غټه آبادی موجود ده خو هغه ځای کې چې خاص طور باندې زیات ایریا چې ایف سی سره دی نو په هغه کې چې دی کم کالونیز دي ایون دا هغه کې چې دی دلته مذهبي فیسیلیټیز چې دي هغه نشته دي. او مطلب دا دی چې سانه تعداد کې مونږ ته پکار دي هغه نشته دي. او که تاسو مونږ ته څه وګورئ که شمشان گھاٹ وګورئ نو په خیبر پختونخوا کې صرف په مردان کې شته دي، په کوهاټ کې شته دي او دین علاوه چې دی په اٹک کې دي. خو مونږ ویلیو چې هغه ورکو هغه صرف اٹک والا د دې لپاره ورکو چې رائټس اینڈ ریچول په اعتبار سره زمونږ رسم او رواج تهذیب او ثقافت په لحاظ سره صرف اٹک کې ڈسٹرکټ نو شهر کې کوم دي په دریاب باندې چې کوم موجود دي هغه صرف مکمل طور باندې یو شمشان گھاٹ دي. نور چې دی هغه سوزولو لپاره خوځښت تا او نور زمونږ د کریمینیشن چې دا د اټیکم دغه دي چې وبو کې دا کول سپارل دا شیزونه نشته دي. او تاسو د خبرې سره د دې سنجیدې دغه کوله ګولې چې د خیبر د پېښور کې دی هغه د خیبر پختونخوا دارالخلافه دي او په دې کې شمشان گھاٹ نشته دي. حالکه دلته د خیبر پختونخوا کې ټول نه زیات آبادی چې دی د انوانو هغه دلته دي. او هم د کسي ک تاسو د پاکستان دارالخلافه وګوره نو په اسلام آباد کې هم شمشان گھاٹ نشته دي. حالکه دې کې نه صرف دا چې د پوټوهار او د پنجاب او د پېښور او د مختلف اضلاع څخه چې بلکې سن را دراغلي چې کوم ډیر خټ تعداد چې دی هغه د انوانو دلته آبادی کو شمشان گھاٹ یا چې زمونږ کبستان چې دی هلته نشته دي.
دا چې شمشان گھاٹو کې اندوان د مړي لپاره څنګه مراسم ترسره کوي په پېښور کې د اقلیتونو مشر رادیش سنگ ټونی یې پاړه زیاتوي.
زمونږ شمشان گھاٹ چې کوم دی نو دی کې یو ایریا مونږه مختصره چې هلته صرف مونږه مړه سوځو. یو مونږه سٹور جوړ کړی چې هغه کې زمونږه سٹور کې لرګي پروت دي او یو زمونږه زیاده سي چې هلته مونږه چې کوم دی نو عبادت کوو. دا مونږه مړه سوځولو نه پہلا یا مړه چې وسوځي هغه نه پس چې کوم نو زمونږه یو عبادت دي او تقریبا هغه کې یو ګنټه لګي هغه عبادت کې نو هغه مونږه مړي پسې هغه دعا هم کوو او هغه عبادت هم کوو چې مطلب هغه جهان کې چې کوم نو دغه سختي مختي معاف شي کنه دي. نو چې کوم چې هغه دنیا کې څه ګناه کړی دی خدای پاک هغه وبخي. نو بس دا یو سلسله خو د ټولو مذهبونو یو سیم ده چې مطلب دعا ټولو لپاره ده کنه. نو هغه دعا لپاره مونږ یو ځای مختص کړی یو ورکوټ ځای جوړ کړی یو شمشان گھاٹ چې هغه تم نه مړی کوو او یو موږ لرګو لپاره یو پرسکور جوړ کړی.
د ځینو اقلیتونو په خبره چې دوی د شمشان گھاٹو لکمې سره مخ دي نو بیا اندوان خپل مړو سره څه کوي؟ هارون سربدیال یې په اړه وایي.
بمبئی چې کوم د حیثیت لري هغه مذهبي عقیدت حیثیت لري هغه سوزول دي خو سوزول داسې نه دي چې صرف هلته وسوځو دا زمونږ داسې چې پاکستان چې چونکې هندو ډامیننټ کنټری وه نو دلته هر دویم ګز باندې چې ده هندوانو پراپرټي چې ده ریلیجیس هولي پراپرټي چې دي هغه مندر په صورت کې دي هغه پاټشاله هغه دھرمشاله گوشاله خو اوس چې دي زمونږ په دا دینه چې دي مونږ ته چونکې ګورنمنټ پاکستان چې کوم ادارو سره چې دا امانت په تور باندې نو هغه مونږ خلکو سره مونږ خلکو په دغه کې هغه ته لدی هینډ اوور کړی چې هغه دا انسټیټیوشن چې دي دا مذهبي مقامات چې دي هغه خپل خېخې ګړې د پاره لیږن سټنډرډ اپګریډیشن د پاره هغه سکول جوړ کی انکریج کول د پاره یا انسینټیو ورکول د پاره یو زم داسې نشته لري
پسواد کې د سکانو د حقونو لپاره کار کوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا د مړی او غم په مکا د خپل مراسمو پاړه وایي کده د سکانو سوکمرشي نو دی لومړی درې ورځې غم کوي او بیا لا غرست خپل نور مراسم تر سره کوي دی وایي
زمون کمیونټي د سټیټ هغه په مختلفو کلو کې ملي الګ الګ کورونه یو څنګه د نور سټیټ چې دا هغه هغه څو کورونه دي څه خو ځخه لکې دي دا چې ریکارډ کې دي زله خپل ځان ریکارډ کې اوسېګم نو زه نن د دې کورونه د پیر بابا کې دیوان بابا مختلف او دای کوم له زمونږ څخه دا دوه ډیسټریکټ دي په دې کې مختلف ژوند کې دا خلک زمونږ دلته کې اسوګ نه کوي او باقاعده لکه غم خادي څنګه چې زمونږ غم شي دا چې زمونږ هغه چې د مسلمانانو نه باقاعده متراضي دعا ته پاره زمونږ دا هم تقریبا د څه مونږه کوم غم شو شي نو اوا د ډرور زموږه لکه مسلمانانو مو ته دواګان تر ازمږه نه ساتي څنګه مسلمان ډرور زې باقي دا څنګه موږ هغه په فارمله خپل دغه ځاله چې بیا زموږ چې ده په لسم اورز باندې دا ورته وي لسم اورز باندې موږ هغه استاني خپل د ګرنګ زد پاس کیدو هغه ملي چې دا هغه استان چې درې اورز باندې نو څنګه ټول کمیونټي چې څومره زموږ خپل شدار لري هغه چې د لسم اورز بعد موږ هغه تقریبا دا شي بیا د سره سمو می بیا شپږ میاشتې بعد موږ خپل تمو د جی داګه د پارا دعا کو دا کو د ګرن څه پاک دي د عمر سمونی څه پاک دي د مختلف واټونو یو ممکن دي او عبادت کو هغه او خپل کمیونټي کم دغه چې هغه غوند کو او دای کی نو کال پورې مل مونږ دا کو دا درې کم دغه چې غن د سړي سره د بعد څنګه څه بعد بیا کال بعد خپل کوم ورځې د پارا مل چې عبادت خپل الله باندې ګرن څه باندې باندې او د مستاپو
د قبایلی سیمو د اقلیتونو مشر ویلسن وزیر وای چې په فاټا کې د اقلیتونو آبادی د 150 زیاته ده او په دې کې بیا تر ټولو زیاته آبادی د مسیحیانو ده دی وای په سنو قبایلی سیمو کې د مسیحیانو لپاره مقبره نشته او غي خپل مړی بیا نور خارونو ته وړي چې لوجه اکثره غریب او بیوسله خلکو ته خپل مړی د خخول لپاره پیښور یا نوخار ته پورل کې ګران شي
مومن
دغه سی رادیش سنگټونی هم وای په پیښور کې د شمشان گاډ نه لرل لوجه خپل مړی اٹک یا نور خارونه ته وړي دی وای د گاډو کرایانی ډیر زیاتې وی اکثره خلک دومره وس نه لري چې خپل مړی شمشان گاډ ته ووسی
اور کے کو سم سم جان وغیرہ مشتا کم زمون خلق سسٹم غی مشین اور زمون چکم نو اٹک کے سم سم گارڈ پہ نو ال منگا ال طرح سو کنا او دے زمانے تو کرے نو دے کے اس دیر جات پاکستان تے کم دلتا ماحول نو غی دیر جات ایکسپنسو دے کنا کم سے کم ایمبولینس رکھلی اگر 15000 روپے رکھلی اٹک تا تک رہتا ہے بس رکھلی ہم دا کرنگ نو یو مڑن پیوسی نو تقریبا آگا ورس کرتے سے کم دینا 17000 زیادہ سے خرچہ ہو چی 1,00,000 پڑے گا نو نو سم سو خلق پکی اگر برداشت کو بھی سے ایکسپنس تو زیاد خلق سے کم دینا موسٹلی سرکاری خلق ہم پکے سرکاری نو کران دی یا سو کو جیسے الیکٹرن جاب لیس کی نو ہے کہ فیملی یو کس کار کئی نو گا دا دورا رکھ بوجھ نہیں سے برداشت کو لے گا نو دیر سلسلہ کی حکومت زمین میں سے مدد نہ کری
ا اقلیتونه وای که سهم تاریخی زینا د یو قام شناخت وی، خو په پاکستان کې د دوی ډیر سپیشل زینا د نورو تر قبضه لاندې دي. پغه یا خو سرکاري ودانې جوړ کړل شوی او یا هوټلونه. رادیش سنگتونی وای د پیښور په ګورا قبرستان کې د مسیحیانو قبرونه زیات شوي دي او غی نورو مقبرو ته اړتیا لري. دی وای باید حکومت د مسیحیانو لپاره د مقبرو زینا زیات کړي.
یو خو اوس زمونږ چې کوم دا یونیورسٹی روډ باندې یو چک پوسټ جوړ شو او ګورا قبرستان سره جوړ شو، نو هغې خو هغې باندې دا هم پریشر اچولو چې دا ځای لږ دن لګوي چې زمونږ روډ کولاو کړو، او هغې چې کوم دی نو د خلکو هغې کې ناراضګي اختیار کړه چې یار مونږ سره آلریډي ځای ډېر کم دی، نو مونږ څنګه تاسو دا تقریبا 10-20 فوټ دن نه ځای کولو که نه اوس چې کوم دی نو هغه آلریډي 2 کاله پہلے چې کوم دی نو چرچ کې بلاسټ شو، نو هغې کې تقریبا 100-150 کسان پکې مړ شوي، نو بیا خو قبرستان چې کم دی نو هغه ختم شي که نه ګوره قبرستان نه علاوه دلته کرسچن کمیونٹی سره بل اډوزے نشته. زمونږ کم سے کم پیښور حساب ولګو نو پیښور کې 77,000 د دوی آبادی ده، نو آبادی دی دور آباد ہے کہ صرف یو قبرستان ہے ګوره قبرستان، او دین علاوه مطلب گورنمنٹ طرف نه بل څه دی لږه څه څه نه ورکړي چې تاسو ولته خپل شي.
د قبایلي سیمو د اقلیتونو د ستونزو په اړه مو له چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته د خیبر پختونخوا د اقلیتونو د یادو ستونزو په اړه د اوقاف او مذهبي امورو وزیر حبیب الرحمن وایي
گورا قبرستان ہو دے بالکل حکومت استعمال
اقلیت نوای باید د پاکستان حکومت دویم د اکثریت د نورو خلکو په سیر خپل وګړي تسلیم کړي چې دا شان دوی خپل مذهبي او کلتوري مراسم په اسانه تر سره کوي. اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه کده خبرونه پاړه سره لری نو ضروری را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پرې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
غزل سترگو کے خندہ غزل شند غزل رنگ غزل شندو کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل سترگ غزل ششی غزل سترگو کے خندہ غزل شند غزل رنگ غزل شندو کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل غزل جال غزل زلف کی ہر ول غزل تور نرے ورجے غزل خالف کلا بل غزل منڈس پی نزنا دا ولا چمو کمل غزل لڑا نرے پوز کنت کہ غٹے غزل غزل گنگ نرے غالے او پسل غزل او تل غزل سپینالی چ غزل ہر سرمنگل غزل سترگ غزل سترگ
غزل غزل قامت غزل سنا غزل او هار غزل رنگ غزل غرور غزل اقرار غزل انکار غزل وقت پیغل توب زوانی غزل شوخ سنگار غزل